پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، اجملند ماو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو او موضوعات اوري. لا نګرهار په ورکړل شو ریپورتونو کې دغلته د دوو پیښو چې په یوه کې ډزې کول او په بله کې چاودنه شامل ده ویل شوي دي. په دې اړه به تازه حال درکړو چې د دې پیښو او د دې بریدونو هدف څوک و. همدارنګه به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برطانیا له چین او روسیې غواړي چې له یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي. په کندز کې زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي له امله شکایت کوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره دی په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. خو آیا چارواکي کولی شي چې نرخونه ښکته راولي؟ دا موضوع به په یو ریپورت کې وڅېړو. په نورستان کې مو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ د دوو ورځنۍ جګړې د ختمېدو یا پای ته رسیدو نه خبرو چې د طالبانو په منځګړتوب پای ته رسیدلې ده. که وختو نور ریپورټونه او معلومات هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستان اوس راځو د خبرونو نه پایل کوو. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي چې په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي او هندي چارواکي وایي د هیروینو درې تنه قاچاقي نیولې دي. ناپیژاندو وسلوالو نن په جلال آباد ښار کې درې تنه وژل دي. د نګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد شهر سرحدي لیوا ته چیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتو د رواني ونې په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون بوویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د پوینا په لیک طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوی د غلیک د سپتمبر پر شلمه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریشته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویندوی دوچاریک وای په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د ونډې غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سوهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د استرالیا د سپورت اتحادیې و چارواکي وویل د افغانستان د تکواندو وطنه شزینه ورزشکارانی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې تښتیدلی وي د استرالیا په ملبورن کې استوګنی شوي. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایی مدیر هیدر کاریوک د چهارشنبه په ورځ وویل د شزینه ورزشکارانو روانونه د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په ورزشي سیالیو کې د ښځو ګډون ته به اجازه ورنه کړي. میرمن هیدر د استرالیا د حکومت مننه کړې چې له افغانستان د دغه شزینه تکواندو لوبغاړو په استلو کې همکاري کړې ده. د خبرونو لازادي رادیو اوري. هندي چارواکي وایي چې نږدې درې تنه هیروینې چې دغه هیواد ته په قاچاق وروړل شوي وو نیولې دي. د هندي چارواکو په وینا دا هیروین له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د هند ګجرات ایالت بندر ته وروړل شوي وو. د چارواکو لاټکل سره سم د دغو هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. دا په هند کې د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لوی اندازه ده چې کشف کیږي. د هند امنیتي ځواکونو د دې موادو په تړاو دوه تنه نیولې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډیر سکاره پکې سوځول کیږي ل خپل خاورې د باندې جوړ نکړي. شی جن پینګ داشمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلی کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمی بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې د 2000 څخه د زیاتو بندیانو عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو لارښوونې سره سم د زړه سوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل شوي چې په دغو بندیانو کې شپږ تنه بهرنیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
دوستانو بیا هم ستړي مشي، تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل. ننګرهار نه پاور کړل شو ریپورتونه کې ویل شوی چې ناپیژاند وسلوالو په جلال آباد ښار کې درې تنه په ډزو وژل شوی. همدارنګه په ننګرهار کې د یوې چاودنې په اړه هم ریپورتونه ورکړل شوی. دا چې بشپړ جزئیات څه دي، د پیښو څرنګوالی څه دي، د ازادي راډیو خبریال را سره په تماس کې دي. لا تاسو به جزئیات واورو، مهرباني وکړئ.
زموږ سلامونه هم ومنې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر اصول شو معلومات کې ویلي چې نن د چهارشنبه په ورځ د یو وری یادوږي ویشتمه ده سهار شاوخوا 9 بجې جلال آباد ښار و مناهی اړوند سرحدي لیوا ته نږدې په ملکی وګړو باندې نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې درې تنه پکې ووژل شول. خو د دغه معلوماتو لمخې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي دي، خو د منډلو هڅې روانې دي. خو ځایي سرچینې چې بیا د نوم نه خودلو په شکل ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول، هغوی ویلي چې د جلال آباد ښار د اومې ناحیې مربوطه څنډه سرحدي لیوا په سړک باندې په دوه ولاړو طالب وسلوالو باندې نامعلومو کسانو برید وکړ. دغه بریدګر پر ښکې راغلل. دغه برید کې دغه دوه وسوال طالبان ووژل شول، ورسره یو بل ملکی چې دغه لته په کار باندې بوخت واغم ولګي دغه ووژل شوی، چې جمله درې کسان کېږي. د رسمي سرچینو د مخې چې درې واړه ملکیان دي، او د عیني شاهدانو له قوله چې دوه طالب وسوال دي او یو ملکی وګړی دی. رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو وژل کېدل نه دي منلې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیستی، او د طالبانو تر څنګ په کې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي. هغې نه د دغې پیښې نه یو ساعت وروسته درې چاودنې اورېدل شوي په جلال آباد ښار کې، چې درې واړه د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې په مربوطاتو کې دي. یو چاودنه ویل کېږي چې په یو فیلډر موټر باندې شوی، دومه چاودنه په همدغه سیمه کې چې د نیر غاړه ده په یو رینجر موټر باندې د وسوال طالبانو شوی ده. او د غیر رسمي سرچینو له قوله چې یو طالب وسوال او په سیمه کې یو ځای اوسېدونکی چې ملکي وګړی دی دا پکې ټپیان شوي دي. خو رسمي سرچینو بیا په دې اړه باندې رسمي معلومات لا نه دي شریک کړي. لا غیر وروسته چې وسلوالو طالبانو په افغانستان باندې په ځانګړي توګه په ننګرهار باندې ولکه ټینګه کړې ده، د شاوخوا 14 غږونه اورېدل شوي، خبرونه ورکړل شوي دي. خو چې دغه 14 د جلال آباد ښار په بېلابېلو نحو کې او همدارس په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې شوي دي. د دې 14 لړل یوازې خبریالان او ازادي راډیو په ځانګړي توګه په دې توانېدلې چې د 2014 رسمي معلومات پیدا کړي چې فاغه کې درې تنه ملکیان وشل شوي وو، او د وسلوال طالبانو په ګډون باندې 24 ټپیان شوي وو، چې په دې سره د ننګرهار د خلکو او د ځایي اوسېدونکو اندېښنې لا پسې زیات شوې. که څه هم چې د دغو بریدونو وروستیو پیښو او چاودنو د نن ورځې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې چې کومې چاودنې شوي هغو کې د ځینو یې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او منلی دی. په دې اړه باندې د خلکو سره اندېښنې هم دادي کسان چې داعش وسلواله ډله اوس په ننګرهار کې ښکاره شتون نه لري، خو ځای ځای ترکونه پیدا کېږي چې د دغه سو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. همدغو تشویشونو په کتو باندې تېره ورځ زبیح الله مجاهد چې د وسلوالو طالبانو په تېر کې ویان ده اوس د اطلاعات فرهنګ ریاست مهم دی، هغه خبریالانو سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې پرون همدغې اندېښنې ته په ځواب کې وویل چې داعش وسلوال په قوت سره نشته په ټول افغانستان کې، خو په ځینو سیمو کې چې اشاره ننګرهار ته وویل چې ځینې ترکونه چې لیدل کېږي دا به هم ډېر زر مهار کړی شي.
ډیره زیاته مننه له سیمو د ازادي راډیو د خبریال رپورټ واورید چې په ننګرهار کې نن څو چاودنې او همدارنګه د ناپیژاندو وسلوالو لخوا په څو تنو د ډزو رپورټونه ورکړل شوې دي، دا پیښه رامنځته شوې دي چې مرګ ژوبلې یې هم اړولې ده. په روانو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم ولرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برتانیې، چین او روسیې غوښتي چې له یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د غوښتنې نن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کلی بردی محمدوف وایي د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
بریټانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږي مشري کوي، هڅه یې ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خپل کړي. روسي او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو سره مخالفت ښودلی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړي دي. اوس د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیس ټراس وایي هیواد به د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریټانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی ټراس وایي که غوښتنه دا وي چې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې طالبانو سره په خبرو کې په یو خوله عمل وکړي. د بریټانی، چین، روسي، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریس سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستانه د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یو لوی ویره لدی چې حسینه تر هغه ډلې یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړي چې شل کال وړاندې د هیواد کور او د روزنې مرکز وو. خو طالبان وای لنړیوال ټولنې سره اجمره ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سیشن به پورس په خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه زهراول چې په افغانستان کې بهرنی اتباع سته یا د القاعده پر اړوند څوک سته دا به ځای دی د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. موږ په افغانستان کې د څوک نوی نشي د القاعده مربوط وي عدالت وي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري لنړۍ سره او امریکا سره غژمنه دا د سیمه د افغانستان خطر دی چې دا اصولي دریز ده د افغانانو په ګټم ده زموږ تعهد هم ده په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ
دا په داسې حال کې چې تیرونه د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړې شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شي جن پینګ هم ویلی وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښل منځوړو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمنۍ لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د بشانو د وینا یو بحث د دې هیواد وضعیت وو. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لاره غوره کړي.
دوستانو زموږه غلازادې راډیو ناوړي پی یو سټوډیو ته وګورئ او هم څو اقتصادي خبرونه.
امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په افغانستان کې د بیکاری لامل د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دغې ټولنې رئیس معروف قادرین آزادی رادیو ته وویل دا مهال میلیونونه وګړي بې روزګاره دي چې د وضعیت ګڼ افغانان اندېښمن کړي دي.
د کار قانون نور نشته، میلیونونه وګړي بیکاره دي، څوک د چا غږ نه اوري، اندېښمن یو، شدید اندېښنه لرو، یو بشري ناورین سره به مخسو.
نوموړي اندېښنه وښوده که حکومت د بېروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي، ویره شته چې د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره مخ شي. دا اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره ګڼ شمېر خلک بېروزګاره شوي او د څو اونیو په تېرېدو لا هم د دغه هېواد بانکونه خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ له امله د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ننګرهار ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سږ کال به په دغه ولایت کې 1500 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد د خبرې نن د همکارو پروژو له چارواکو سره په یو ناسته کې وکړې، ویل دا شمیر باغونه به په روانو دریو میاشتو کې جوړ شي. ریاست په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بڼوالۍ ارزښت ته به ځانګړی پام وشي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال د نیالګیو روزونکو ټولنې لخوا بېلابېلې بوټي روزل شوي او د کار لپاره چمتو دي. بڼوال او کارګر بیا د امکاناتو غوښتونکي دي، څو وکړی شي د وچکالۍ له امله رامنځته شوی کړکېچ مدیریت کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 102 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1510 افغانۍ.
دوستان زمغغلا آزادی رادیو ناوری دی آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم بے وزلی او بیکاری په کندز ولایت کې زیات خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو د لوړوالي نه شکایت کوي. دا په داسې حال کې د چ پورستوي کې په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه شوې ده او خلک د افغانستان له نو واکمنو غواړي چې نه یوازې دا چې د کار کولو زمینی دي ورته پراخي کې، بلکې د خوراکي او نور موادو د نرخونو او بیو په کنټرول کې دي هم هڅه وکړي. په اړه په مکې دی رپورت ده.
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن ګلخان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي، وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
یو زعفرانکي مواد ګوروار چې جګ سوي دي، که وړه دي که غوړ دي، یو بشي غوړ په 1200 روپۍ 0 روپۍ دي، مخکې به 1500 وو، اوس یو بشي غوړ پوره کېدل ډېر مشکل ده. خاصې خدای پاکې پوره کوي، خدای پاکم چلایي وختم نن دغه داسې همېشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبۍ او په خپل دغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردری ولسوالۍ یو وسیدونکی سلاودین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، آزادۍ راډیو ته وویل:
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بېوزله خلک نشي کولی خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاری او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بېوزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر وسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بېوزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو وسیدونکي ګلبدین خروټی راته وویل:
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاری کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. کچېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، یو انساني ناورین بدل تر رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شرخان بندر د سوداګریزو توکو د واردات او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډیر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان خبره برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړی دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړی دي تر څو د مل خ کارونه په مخ لاسي، تجارانو کارونه په مخ لاسي. په دې اقیم زیات کوششونه کړی دي او ان شاء الله کارونه هم ورته راولي په ترتیب روان دي.
د یو شمیر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شام دره کې د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه د طالبانو پر منځګړتوب پای ته رسیدلې. تفصیلی په دې رپورت کې
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزي او د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشران ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي. د نورستان والی بیان سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه سي چاهل او باترنګ دغه دواړو قومونو ترمنځ دغه شخړه ډیر په خوار را پدی خور روانه ده، خصوصا دغه د جلغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمنځ جګړې شوې دي. کله چې دغه جګړه شروع شو نو مجاهدینو په وخت دغه ساحه ته رسیدګي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومونو مشران ابتدایي محکمې ته راجع کړي ترڅو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وژل شوی او دوه ټپیان دي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي. حق بیان وایي له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزي او د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړلې او ختوي. د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي خو ویره لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغو قومونو ترمن جګړې پیخیدای شي. د نورګرام اوسیدونکو صاحب داد هم در دوای
وسایت طالبان تل دي جګړو سره مې د اوس جنگ نشته خدا چې ورسره بس کیږي. د جنجال ورنګز موضوع دی کچیرته د خلک تسید پامونه کې او دا حل نه کې دوړ اور ته قناعت ورنه کې نو دی بیا جګړې خو احتمالات زیات دي.
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغه خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی وو چې په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبله اوختي وه. هغه مهال یاد سیمه د حکومت له واکه وتلې وه خو د قومي سپینګیرو او دیني عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ. همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزۍ او پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغاني عواید ترلاسه کوي. د نورستان په کامدیش کې هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ځنګل ځمکې څړځایونو او اوبو پر سر جنگونه شوي چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. همدارا زیات کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. پخوانی حکومت هڅې پیل کړې وې چې د کشتوز او کامدیش ستونزه حل کړي. څو ځلې له مرکز کابل څخه پلاوی هم راغلل خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د قومونو ترمنځ دغه ډول مشکلات شتون لري چې حل کول یې اړین دي او باید اوسنی حکومت قومي مشران او دینی عالمان د هواري لپاره په شریکه مټی رابډ وهي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تازه مګګلا ازادي رادیو ناوړی په خوست کې قومي مشرانو له نړیوال ټولنې نه وخت دی چې له افغانستان سره دی په بشري او نورو برخو کې مرستې وکړي. په اړه تفصیل په دې رپورت کې ورو
د خوست قومي مشرانو او مخاور له نړیوالو غوړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپل خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونی د سه شمې پورز د قومي مشرانو دی غونډه په سند کې آزاد رادیو سره شریک کړي. قومي مشر توریالی منګلو ویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.3 میلیونه خلک افغانستان وګړي اوسېږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي، باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوالو ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د هلې ځلې وکړي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخوالې نه راووبسي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلالزی وایي، د نړیوالې ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه ده، افغان ولس چې دا ډېر زوریدله کړېدله ده او ډېر غریب ده، نو موږ هیله یې دونه دادو چې د دې فوره چې د افغانستان ولس پیشرفت وکړي، په مخ لور شي، دوی خپلې مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنکو، او تر څو د افغانانو تعلیم تربیه، د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ، بلکې هر څه بیرته موږ لاسته راوړو.
نړیوالې څېړنې ښیي چې د افغانستان کابو 8.3 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي، د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د باک ولسوالۍ قومي مشر حاجي رحیم ګل وایي، د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونه کړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
دا چې اوسنی حالات چې دا بحران کې دا خلک باید دته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونه وځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامدارې وسوتي، ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. په راتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکن چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي، که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
امارات اسلامی نے میدان کو جدی وختن را جده معلمین و ماشونه بیا والا کی معلمین سخت سنو سره لا پس دی وندی کپ دی الله گرانی په دی رسول الله گرانی دی قران یا کی رسول یا کی معلمین ما دا والا کی ته خلق دولګین نور فو زرا غلی دی زم نشی کا والا دی زنه مرګ بهتره دی خلق ته الله دی په دی خلق غیبی رحم وکي دا خلق مسلمانان دی انسانان دی ځان انسانان وي په دی مظلوم ول دی رحم دی. السلام علیکم و رحمت الله.
افغانستان پاکستان کی دی ماجر کارڈوں ماجر کارڈ نہ منی یو د پاکستان شناخت کارڈ منل کی یو د کندهار دسکرا منل کی د نور ولایت سی او کورنم دلی هغه ماجر کارڈ سرای ماجر کارڈ نہ منی ماجر کارڈ بیا را کوي ته پاره ده نور ماجر کارڈ نہ منل کی دی زنانا را سرای او زنانا و تکلیفونه دغه زحمتونه پر راځي نو بیا دا ماجر کارڈ موږ ته څه په درد کوي موږ ته منل کیږي نه نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارڈ نه راسه ټول کې دا حکومت نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کوو کورونه هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي ده کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی دای مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډیره اله کو امنیت خو راوست موږ ولا خځه طلاق را کوي موږ ته ماشم نسته چاندم څوک نه را کوي اقتصاد ضعیف په دوله کې په کور کې راوړو لرو لا چای لرو لا یو شای لرو کداین څوک نه را کوي باید چې دا دی اسلامی امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایبینو ته مشور کی پر بند کی او میوان بند کی مایبینو کارتونه جوړ کړی دي. ازادۍ رادیو نه ډیره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږه کلاس د رادیو ناوړی دولسنی بجې شوې وسم مخکې لدینه چې د زهرو کاروان پروګرام خبر شي په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته لسمت ساروانی اورو.
نا پیژندو وسلوالونن په جلال آباد شهر کې درې تنه وشلې دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد شهر سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وشل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه تنه طالبان او یو ملکی وګړی وشل شوي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویار کې د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د استرالیا د سپورت اتحادیې یو چارواکی وویل د افغانستان د تکواندو و تنه شزینه لوبغاړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلی وي د استرالیا په ملبورن کې استوګنی شوي دي. هندي چارواکي وایي چې نږدې درې تنه هیروینې چې د دغه هیواد ته په قاچاق ورول شوي وو نیولې دي. د هندي چارواکو په وینا دا هیروین له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د هند ګجرات ایالت بندر ته ورول شوي وو. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کیږي ل خپل خاورې دی باندې جوړ نکړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف دغه هیواد د خپلواکۍ دورې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ.
هو سم دې زهرو کاروان خبرونه
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د مشرانو جرګه وایي چې طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلې ټول فعالیتونه بند کړي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړونه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په معتادینو کې د اوورډوز کچه لوړه شوې ده.
اوورډوز افغانستان کې ډېر دی خو د چیک شمیر شته معلوم نه دی.
دا چې ورزشي فعالیتونه د نشې په پریښودلو کې څومره ګټور دي په دې اړه مو په کندهار ولایت کې د پیوند پنوم دیوی مدني ټولنې له مسؤل حکمت الله صلحي سره مرکه کړي.
کچيري څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کلم د احتیاط سره نه مخ کیږي.
د جاوید پنوم یو معتاد وایي چې تر یو لس ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شو.
ما مستینه شروع کړه زنه پویدم چې رسې به بدبختی لري.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې درخانی ولید معمول خلاف خپل میړه سالار ته بدبد پوری
ستاله لا صدکلی ټولی خزی پی غورا کئ.
دا خو هم ډیره په خوانی خبره ده شل کاله در سره تیر کړه اوس دا وای جنن ولی راته پکاري.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې له نشه یي موادو سره تړلې ټول فعالیتونه بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر وایي چې مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني باید طالبان د نورو شرطونو تر څنګ له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. سیاسي تحلیلګران بیا وایي چې طالبان د حکومت په جوړولو او اقتصادي ستونزو بوخت دي. دوی به ونشي کولای شي دومره زر د نشه یي موادو ستونزې ته پام وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د خپلو راتلونکو سیاسي کړنلارو په جوړولو بوخت دي، د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو شرطونو تر څنګ د نشه یي موادو سره مبارزه هغه مسله ګڼي چې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو راتلونکی روښانه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو وزیر استجوابي غونډې ته ورغوښتی وو. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر باب مینینډیز د امریکا له متحدینو څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره اړیکو درلودلو او هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره باید لومړی له طالبانو څخه وغواړي چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه وکړي او د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاس واخلي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي. مخکې تر دې چې په رسمیت پیژندلو باندې فکر وکړو، باید دا شرطونه په پام کې ونیول شي. طالبان باید د القاعده او نورو اړوندو ډلو په ګډون له ټولو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي، د ډیموکراټیکو انتخاباتو په اړه ژمنه وکړي، او له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. دا خبره سمه ده چې طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دوی کړنې ومنو.
موږ وغوښتل چې د امریکا د مشرانو جرګې د دې غوښتنو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو ویاند په کابل کې خبریالانو ته ویلي و چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده لري، خو که نړیواله ټولنه د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي طالبان نسي کولی چې دومره ژر د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي، ځکه چې هغوی د حکومت په جوړولو او نورو ستونزو بوخت دي.
اساسی غشتنه او ستونزه نن سبا د مواد مخدر ده، ځکه چې مواد مخدر په تیرو شلو کالو کې ډېر غټ مشکل جوړ کړی په افغانستان کې. اوس طالبانو د پاره یو قاطع تصمیم پکار دی چې دوی د مواد مخدر مقابل کې اساسی مبارزه شروع کړي او د غو کښت کولو ته یو ځل بیا نو وایي. طالبانو فعلا په د حکومت په جوړولو او نورو جنجالو باندې ډېر سخت مصروف دي. زه فکر نه کوم د مواد مخدر مسایلو ته ډېر ژر توجه وکولای شي او یا عمل په وکولای شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور له مخې اوس هم د نړۍ د تریاکو په سلو کې 50% په افغانستان کې تولیدېږي، او په وروستیو درو کالو کې په دې هیواد کې هیروین او شیشه هم ښه ډېره تولیدېږي.
په راپور کې مو اورېدل چې د امریکا د مشرانو جرګه وایي طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې د سګریټو څکول د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نوراقا زاهد خبري واورو.
په عمومي ډول د سګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولی چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په قلبي وایي سیستم باندې چې رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګيږي، او دا د وینه جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وایي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې من سره زیات د سګریټو لوچي، او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي. چې دا تحقیقات خودله چې پاغه کسان چې سګریټ سکي نظر پاغه کسان چې سګریټ نه سکي دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد، چون د سګیغه مقاومت خطر اوري. توبرکلوزیم راز چې نن پنړی کې اومده پرابلم ده، د سرم مترافق چې څونره سړی سګریټ ډیر سکي هغه مر د دې امراض او چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سګی سرطانات دي اکثرا د مرګ پایز کوي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د اندازې ډیروالی یا اووردوز ډیر سوی دی. یو تازه راپور چې د اروپا او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو په ګډه همکاري شمتو سوی ښیي چې په نړۍ کې په تیره بیا اروپا کې د نشه یي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر سوی دی. له همدې امله د معتادینو مړینه هم ورسره ډیره سوې ده. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران هم دا مني چې په افغانستان کې دا ستونزه سته، خدا چې په دې هیواد کې په دې اړه رسمي سروي نه ده سوي، نو د اوردوز له عمله د مړینې فیصدي هم نه ده معلومه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د معایناتو له مخې چمتو شوی ښیي چې په یو کال کې 15,200 معتادین د ډیرو نشي موادو د استعمال یا اوبردوز له امله مړ شوي دي. دا څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې د وخت په تیریدو سره د نشي موادو اندازه ډیروي، اکثره هغه معتادان دي چې د تریاکو په تیره بیا د هیروینو په کورنۍ پورې تړلې نشي مواد استعمالوي. د معتادینو د درملنې ډاکټر بریالی میوندوال وایي د معتادینو د درملنې پر مهال د دوی د سترګو لیدلی حال دا دی چې په افغانستان کې هم د نشه یي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر شوی. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
اووردوز په افغانستان کې ستا ډیر دی، خو د چیک شمیر چاته معلوم نه دی چې په کوم اندازه دی. یعنې د دې سکرینینګ نه دی سوی، د دې کیاسوي شی نه دی سوی چې معلوم شي چې د دې دقیق شمیره یا فیصدي څونه ده. خو په افغانستان کې اووردوز ډیر دی. عموما په افغانستان کې اووردوز د هیروینو اووردوز دی. موږ زیاتره د هیروینو اووردوز درو چې انسانان وژني.
د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او یو ان او ډی سی په ګډ راپور کې راغلي د اروپا هغه معتادین چې د نشه یي موادو د استعمال د ډیر اندازې له امله مړ کیږي عمرونه تر 40 کالو لوړ دي. که څه هم 15 کاله مخکې سروې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تر 3 میلیونو ډیر استعمالوونکي او دایمي معتادین شته، خو تر دې مهاله په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې چې په افغانستان کې هر کال څومره معتادین مړ کیږي. طبي څېړنې ښیي چې اووردوز د انسان په تنفسي سیستم کې د وینې خټه یا ټینګېدو سبب کیږي او په نتیجه کې په وینه کې اکسیجن کمیږي. له همدې امله معتاد ژر مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي د اووردوز له مړینې څخه د ژغورنې ښه لاره دا ده چې خلک له لویې سره بیخي نشه ونه کړي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق دی، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برابر ده کولی د مواد جګی اووردوز کی. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکړي، یو نفر نوې مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده، یو معتاد تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي اووردوز کی. اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کوي دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، کنه اووردوز سړي کومات دي او د ژوند خطر ده.
ډاکټران وايي په افغانستان کې د اووردوز لامل د مړینې شمیر زکه ډیر دی چې یو خو په افغانستان کې د نشي موادو کیفیت ډیر خراب دی او بلې خوا معتادینو ته پوره او زوربر خواړه نه ورسیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه شوې ده.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داس مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان او طبي ډاکټران وایي چې ورزش د نشي د مخنیوي او پریخودلو تر ټولو غوره لار ده. په کندهار کې پیوند مدني ټولنې خپل ټول پام په کلیوالو سیمو کې ورزشي فعالیتونو ته اړولې او ډېرې ځوانانو ته د ورزش او تفریح زمينه برابره کړې ده. موږ د پیوند ټولنې له مشر حکمت الله صلحي سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې دوی څه ډول ورزشي فعالیتونه لري.
موږ په کندهار کې له تیرو څو کلونو راهیسې بیلابیل ورزشونو ته مو زمینه مساعده کړې ده او د کلیو څخه مو ورزشونه را شروع کړي دي تر څو موږ وکولای شو هغه استعدادونه چې په کلیو کې په بیلابیل ورزشونو کې موجود دي راپورته نور خلک تشویق کړو تر څو ورزش ته مخه کې کرکټ دی، فوټبال دی، د بسکټ ځغلونې لوبې دي، د ځغاستې لوبې دي، نور تکواندو اړوند رشتې دي. په دې ټولو برخو کې موږ مسابقې جوړ کړی دی، پروګرامونه مورته جوړ کړی دی، تشویقي پروګرامونه او داسې د بیلابیل عنوانونو لاندې چې فرض مثال سوله د یووالی دی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې ډېر مهم رول لري. تاسې دغه پیغام عام خلکو او ورزشکارانو ته رسولی دی؟
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کیږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسي کولی. نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشي توکو سره لري یا پاسیله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو، هر پروګرام چې وي، اولنۍ پیغام د احتیاط پر ضد باندې دی چې دا باید ونشي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
تاسو ویل چې ځوانان کله نشه کې نو ورزش نه پاتې کیږي، آیا داسې مثال لري چې یو ځوان نشو ته مخه کړي او ورزش نه پاتې شوی وي؟
بالکل ستا. موږ په فوټبال کې په کندهار کې یو ډیر مشهور پلیر درلود چې هغه د افغانستان په ساته باندې هم نوم وکړي. ولی کله چې په احتیاط باندې اخته سو بوت ورزش نه پاتې دی، حتی لست کې په میدان کې فوټبال نشي کولای، ستړي کیږي او نشي کولای چې ورزش وکړي، او هغه تقویات چې د مخ کې په پل وجود کې درلودي، استعداد چې درلودي، هغه ټول د احتیاط له امله منځ څخه ولاړ. نو دغه کسان ډیر پیدا شوي دي چې مخ کې ډیر تقویات د بدني درلودي، په فزیکي او ذهني لحاظ جوړ به، خو کله چې نشي توکو اخته شوي دي او خلکو څخه ورزش پاته شوي دي او د کمزوري حالت تللي.
داسې یو مثال مرا کولی سي چې یو څوک د ورزش د خاطر د نشو څخه خوندي پاتې شوی؟
بالکل. موږ د پنجوایي په لوبډله کې یو ورزشکار لرو چې هغه ټوله کورنۍ متعدین دي د نشوي توکو، رور پلار د کورنۍ کې خوندي، مور یوازنۍ یو اغز موږ ورزشکار پاتې دی چې هغه په نشو نه دی اخته، او د ټولې کورنۍ سرپرستی د هغو دپاره نفقه برابرول یا ډوډۍ برابرول دا ټول د همدا سړی په غاړه کې دي. یعنی کچیر د دې کورنۍ څخه دغه سړی لیرې سي یا موتاد سي، د کورنۍ مطلق فقر او نورو لارو ته ځي او د ډېرو ستونزو سره به مخ سي، خو یوازنۍ کس همدا یو ورزشکار پاتې دی چې په نشي توکو نه دی اخته او فزیکي او ذهني لحاظه جوړ.
مشر متاجر سره مرکه کړي چې دوی وایي چې دوی د خفګان د وجه څخه په نشو باندې اخته شوي دي. ستاسو په نظر ورزش څونه د تفریح یوه ښه وسیله کېدای شي په تیر بیا په کلو کې؟
موږ په کلو کې خو د تیرو څلوېښت کلونو بدبختۍ له امله څخه زموږ څخه محلي لوبې چې موږ پخوا کولې او یا هم محلي دغسې دودیزې تفریح لپاره زمینې مساعدې دلې، بدبختانه تیرو جنګونو دا زموږ څخه دغه دودونو دغه برخې اخیستې دي، او یوازې موږ په اخترونو کې د خوشحالۍ دپاره لیو د بل کورونو ته وتللو. ولې ورزش اوس یوازنۍ لاره ده چې موږ د خوشحالۍ یا د تفریح دپاره استعمالوو، په همدې باندې خلک خوشحالیږي او ذهنن او فکرن آرامیږي. په کلو کې موږ ټورنمنټونو لوبې جوړوو او دغسې ورته پروګرامونه جوړوو چې دوی په دې باندې ډېر خوشحاله کیږي.
تاسو دغه ورزش لوبو ته څومره تماشاچیان راځي؟
موږ خو بیلابیل پروګرامونه جوړوو په محلي ساته، فرض مثال د څو کلو ترمنځ، د څو ولسوالیو ترمنځ، حتی د ولایت په ساته باندې. موږ په کلو کې په پنجوایي کې مثال درکوم، موږ یو لوبه جوړه کړې وه دوه کاله مخکې، محلي لوبه وه، د ولسوالیو ترمنځ ټورنمنټ وو د کرکټ. یوې لوبې ته تقریبا 3000 کسان راغلي وو چې دا یو ډېر غټ رقم دی، په دا شاوخوا په میدان او په اطرافو کې ځای نه و چې د ناست. یعنی داسې نور مثالونه مرکوي سپاره ولسوالۍ کې 1000 کس 500 کس 300 کس 200 کس، یعنی نظر هغه ټورنمنټونه و دې ته بیلابیل تماشاچیان یا غلیدونکي راتلل.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د د موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د پکتیا ولایت 15 کلن جاوید لڅه د پاسه لسو کالو راهیسی نشه کوي. د بدن ټپی ټپی او په غبرګو پښو مالول دی. دی وایي چې تریولس ځله بستری کېدو او درملنې وروسته بیرته معتاد شوی دی. دا چې جاوید ولې او څنګه څو ځله تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
بعدن ډیولونو سره چې کېناستم بس متو شوم، بیا مسابقه هم پرېښول، هر څه م پرېښولو، همدا نشې ته م زور وی. اول نشه م خو 3 ساعته شروع کړه 4، بیا م هغه نه بعد یو بل انډیولو تریاک څه کولو، بس هغه سره چې یو ځای شه م تریاک م شروع کړم. تریاک م چې وکړو که خوند رو نه کړو، بیا م پوډر ته لاس واچولو. پوډر م څلور کاله پېښور کې وڅ کولو، دا د شپې کاله کابل کې شولم، لاس کاله شوم، بس لاس دورس کاله ما مستینه شروع کړه. زه نه پوهېدم چې رسې به بدبختي لري. کله مې نشانه کوله ټوله باندې ګرانو، چې کله نشه شم بس کو کې بدبخت شم. ما سره په خیر راویانه کوي چې رښتیا خبرې کنه، چې کله په متاد شم غلې مې کوله کور نه، د سرو ګوته مې پټ کړې ده، هغه مو خلاص کړه موبایلونه. یو ورته مسل ډالر ما مونه پټ کړې، اعتبار په ماج نه کولم. چې کله کور نه وتلم بس ما تلاشي خسرم، چې ودرېږه دا شی پټنه کې، دا شی پټنه کې ډلار غریب عمر شلم. کور کې وایي چې تا غم لاس نه ودې سیدا، زړه یې خوړلې زه تکلیف پیدا کوم. کور قصې کې نه هم بس هم د فکر کې هم چې څنګه مواد پیدا کوم، څنګه پیسې پیدا کوم. بس غلیا کا خیرات ټول اخ په لب د خپل کور نه خلاص سره به پوزور چې نه راکول غل مغول مکول کور کې. یو ورته غلیا کې ګیر شم موبایل مې زیات خوړلم، همدا په خبر کې چې موبایل خوړلم دا غسه کښې څه پورې مې بیلې لرګی سره ولاړم اسکرونو دا ټوکې مې بیلې لک دس موبایل مو خوړل چې زوی نه چې کېدله به نشم د خپه مې بیلېم لږ شم. بعد تر څه په دې کړې ده چې بس نور د څه په ځوان نه وم زیاتر وخت ځوانې رواني فکر کوم که نه مشر ترګونو تر زیاړه کوه کمزوری کوه بیا همالته مو پیسې پیدا کولو ګزرګو کې بوجه م ټولول بس واس پنې م ټول پېښور کې شپخانه کې څلور ورته هلته بستر کوم درې شاست م جنګله کې تېر کړو درې ورته او دغه درې شاست هلته شو تقریبا ټول یولس ورته شو بس که نشام نه کوله بس ښه شو نو واده مو بچی مو بس ښه 15 کلان م باید ما زمان 10 کلان وای لکه نور تر زمان م ټول ودې مونه کشرم دی زه دغلی مشرم هغوی نه بیا مرال دولس کاله نشې کې تېر شو هېڅ به پوه نه شم کله مو چې نشه شروع کړه ولا بدبخ شم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د جاوید په نوم یو معتاد تریولس ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی وروستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې درخانۍ د معمول خلاف خپل میړه سالار ته په کور کې بد بد ګوري او ډېره په قهر ده. سالار حیرانیږي چې درخانۍ ولې ورته په قهر ده. دا چې درخانۍ ولې سالار ته په قهر ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله دې چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پېغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډېره پخوانۍ خبره ده، شل کاله دې را سره تېر کړه اوز با هم زما او هم د خزو لپی غرو سر عادت شوی. اوز دا وایا چنن ولی را تا پکاری
تو خو میاسی هم لخی و تلایی خود خدای لپارا دی اولادونو جوان متا با کوا
تو واچی اولادونو یواز استادی او زما سر هیچ غم نشتا
نو چه ستا اولادونو هم دی ولی بی غوری ور سرکه
چه بی غوری؟
لگ مخ که دی دیدی گل پا مخ که تاریا کنو خوردن؟
دا کار خوز تل کم چه پروالری؟
ولی چه پروالری؟ کلا چه اولادون تا پا تاریا کووینی فکر بو که چه دا خکار دی یو اوراز با دویم پا تاریا که اختاسی
دا بابا نی خوری
چنگه نخوری؟ دا او کلان دیدی گل پا چه پویگی؟ ماشومان خود تل غواری چه دی مشرانو کارونو کی؟
نو سو کم اوز ده هر وار تاریاکو خوڑلو لپاره لکور ووزم
پزان پسی گوتا بندوا او زهر دی خورا
ده کار خوب وکم بل سوایی
بل دا چه ده غم لدلی تاریاک دی یوزای پت ساتا پرون دی تاریاکو بوتل پتاخچا که ایشی و بیا مال ری که
دمرا کارونم پا واس ندی پورا هم با تاریاک لاولادونو پت ساتم او هم با پت خورم تا خو بیخی لاولادونو پولیس جوڑ کرده
دی پیسو پا پتاولو چنگ که پویگه او باکست دی دوخ بر قلفون او را چولی دی تاریاکم پا مغه باکست که او ساتا
تو خدا سراتا لگیای لکزه چی دی خزا او تمی میڑهی زب اوز لطا سر جوڑ شم
خدای دی واخلا خدای دی مکاده و تا دی خدای مرگی
اوهو داده تاریاکو بوتل سنگل دلتا پروت دای
شنکه لوره و شنکه لوره تا دلتا راسا
سوای موری داده در اغلام
خدای می دل دی میره خلاسه کی دی دل لاسه خو میزره خورین سو
داده موری را اغلام چه دی ویلی
داده پلار دی تاریاکو بوتل دی سنگل کوتی پا منز که تش پروت دای
که داشی تاریاک با می پلار خوڑه لیوی
ما سهار بوتل ولید دی تاریاک پا کیو
نوره نی ما خبره موری اخو یو دو ساعت مخ کی ریدی گل پا داغ تخچه که گوتی وحلی
رشتی هوایی؟
هو موری
دسته نه چی ریدی گل خورلی بی کور با می خراب سی ریدی گل چی ریدی؟
نه ما خبره کچه تا با وطلای بی
ریدی گلا و ریدی گلا
وی خدای ارور جان با می
چی ری؟
وی ریدی گلا ارورا
ریدی گلا زویا چی ری؟ وی کم دای بکور که نست خو
موری؟ آقا پروت ریدی گل نده؟
کم دای؟
آقا دای پر مخی پروت دای موری
وی خدا هل که چی کور می خراب سو دا خوی پر احتیاط تریاک خوللی دی دا دای تر خلیزا کنو را خلی دی ریدی گل دویا ستنگی دی خلاسی که ریدی گل دویا
تا خوی اسنو خوری گی موری سنگا یخ پاک پروت دای رور می
دا خو مر دای ریدی گل دویا را مردی تر تا قربان دیدی دی گل از
مرو جانا
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
سہارا بسوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستا بنگڑو شنگ شنگ ساده پنګړو چرني هر سهار بيستوي پزړ کې مي تمني ولولې را پروي او پزړ کې مي تمني ولولې را پروي او ساده پنګړو چرني.